پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سویتا 13 د رادیو ته ورجاست د خبرونو مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونو په راپورونه کې ورچې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمه خبرې نه دي سوي. په خبرونو کې نور مسایل هم څېړو خو تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر ناوړی.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي د سالنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول له خپلو نورو ملګرو سره وژل شوی دی. او چارواکي وایي د اندونیزیا د سولاوسي ټاپو په پالو ښار کې زلزلې ورسره سونامي لږ تر لږه 8 کسان وژل دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمه خبرې نه دي سوي. د دغې شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په یوې خبري غونډه کې هیله وښوده چې د روانو هڅو له مخې به یو ورځ دواړه لوري د سولې خبرو ته سره کښېني. نوموړی وایي د ویتروس د دولت او طالبانو ترمنځ هیڅ رسمي خبري نه دي سوي. نه د سولې علي شورا او طالبانو ترمنځ داسې څه سوي دي. هر څه چې ویل کېږي اوازې دي او د اوازو مخه څوک نسی نیولی. دا په تاسو کې د ځینې غربي رسنیو په سعودي عربستان کې د ملي وحدت د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو کتو خبر ورکړی دی. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي د سالنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول خپل نورو ملګرو سره وژل شوی دی. د پروان د سیاګرد ولسوال نور اقا سامي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 500 وسلوال طالبانو تیره شپه د سیاګرد ولسوالۍ د چارقله سیمې پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې د ده په خبره د درنو تلفاتو سره بیرته په شاو تمبول شول. ښاغلي سامي وویل په وژل شوي کې د سالنګ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول قري مناف هم شامل دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د متحده ایالاتو پوځ پرون تایید کړ چې د دې هیواد F-15 ډول نوي جنگي جټ الوتکې په افغانستان کې خپل لومړنی جنگي ماموریت په کامیابۍ سره سرته رسولی دی. ملټری ټایمز ورسپانې د امریکا د سمندري ځواکونو په حواله ویلي دی چې F-15 الوتکې د پنځم په سهار په افغانستان کې یو هدف په کامیابۍ سره لمانځه یوړ. امریکایي چارواکو ویلي دی چې دې الوتکې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ د جګړې پر مهال د هوایي ملاتړ عملیات کړي دي. د امریکا پوځ په تاسو وخت کې په افغانستان کې نوی جنگی الوتکه آزمایي چې ملګرو ملتونو سږ کال د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني پولیس وایي هغه افغان پناه غوښتونکي چې د جمعې په ورځ یې 3 په چاړو ټپیان کړي ول نیولی دی. پولیس وایي تحقیقات یې پیل کړي چې د پیښې دلیل پیدا کړي. دغه 19 افغان تېره ورځ په راونزبرګ ښار کې پر خلکو برید وکړ او د پیښې په ځای کې د پولیسو لخوا ونیول سو. چارواکي وایي د انډونیزیا د سولاوسي ټاپو په پالو ښار کې زلزلې او ورسره سونامي لږ تر لږه 8 وژلي دي او 350 نور ټپیان دي. د پالو په ښار کې چې نږدې 3.5 نفوس لري پرون د 5.5 درجې زلزله وسوه چې له دې سره د سمندر اوبه تر 2 لوړې سوې. د انډونیزیا له طبیعي آفتونو سره د ژغورنې د ادارې ویاند وایي چې د پالو ښار 4 روغتونونو ته د 8 مړي خبر تایید شوی دی. په سلګونو کسان ټپیان شوي دي او لا هم د نورې مرګ جوبل اټکل کیږي. په ټلویزیونی تصویرونو کې ښکاري چې پلونه نړیدلې سړکونه مات شوي دي او ودانۍ چپه شوي دي. د سوریې حکومت له اردن سره د نصیب په نوم هغه سرحدي لار نن بیرته پرانستله چې 3 مخکې د یاغیانو لخوا تړل شوې وه. د سوریې د ترانسپورټ وزارت خبره کړې ده. د نصیب لویه سوداګریزه لاره په 2015 کال کې د یاغیانو لخوا نیول شوې وه چې ورسره د هغو سلګونو لاریو د تګ راتک مخه نیول شوې وه چې هره ورځ به د ترکیه او خلیج او هم لبنان او خلیج ترمنځ سوداګریز توکي انتقالول. د سوریې د ترانسپورټ وزارت په ویلامې کې راغلي چې د سوریې او اردن ترمنځ پوله کې د سوداګریزو لاریو تګ راتک نن پیل شو. د دغې لارې په کال کې میلیارډونه ډالر په ارزښت سوداګریز توکي انتقالېدل چې له تړل کېدو سره د سوریه او د ګاونډي هیوادونو اقتصاد زیانمن سو. د لبنان د اقتصاد وزارت په جولای میاشت کې ویلي و چې دغه لاره د لبنان د اقتصاد لپاره حیاتي اهمیت لري او د هغه د پرانستلو لپاره باید له یاغیانو سره معامله وسي. د سوریه حکومت د خپلو متحدینو روسیې او ایران په مرسته په دې وروستیو کې د دغه هیواد ډېره برخه بېرته له وسلوالو مخالفینو څخه ونیوله. او د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د عراق په بصره ښار کې به خپله قنصلګری وتړي. د دې ایالت د ایران د حکومت او په عراق کې د ایراني پلوه ملیشو ګواښونه ښودل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ناوخته وویل چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماټیکو مرکزونو د هر راز برید مسول په مستقیم ډول ایران دی. په وروستیو کې په بصره کې د امریکا په قنصلګری او په بغداد کې د امریکا پر سفارت ډزې وسوي چې پکې نه د سر زیان اوښتی او نه هم مالی زیان رسېدلی دی. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. ځینو غربي رسنیو راپور ورکړی و چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو په سعودي عربستان کې خبرې کړي، خو د سولې عالي شورا مشر وایي
تا هنوز هیچ گونه گفتگوهای رسمی و مستقیم بین دولت و طالبا، بین شورای عالی صلح و طالبا صورت نگرفته.
پر دې موضوع د سیاسي مسایلو د یو تحلیلګر نظر هم خبرو. سامسونګ کمپنۍ یو نوی موبایل ننداری ته کښېښو چې قوي کامره لري. په بهرنیو سیاسي موضوعاتو کې اوري چې روسیې د سوریې پوست د هوایي مدافع د دستګاو ورکول پیل کړي دي. په خبرونه کې د کابل چپ راسپونه ته هم کتنه کوو. ستاسو ټلیفوني پیغامونه هم خبرو او اقتصادي خبرونه هم. د زهرو کاروان اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې عالي شوراوی تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. د دې شورا رئیس نن په یوه غونډه کې ویل چې له دې سره سره دوی هیله مند دي چې د روانو هڅو له مخې به یوه ورځ دواړه لوري د سولې خبرو ته کښېني. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، له رویټرز اژانس سره په خبرو کې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون خبره رد کړې ده. دا په اصل کې ده چې ځینې غربي رسنیو په سعودي عربستان کې د ملي یووالي د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو کتو خبر ورکړی دی. یوسف خان ځدران د موضوع تعقیب کړی او نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغان حکومت د استازو او افغان طالبانو ترمنځ د لیدو کاتو د ګرمو اوازو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې تر دې دمه نه د سولې د عالي شورا او طالبانو او نه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي لیدو کاته شوي دي. د یاد شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل له دې سره خبرو ته د رسیدو لپاره جدي هلې ځلې کیږي او دوی هیله مند دي چې بالاخره به دغه هدف ته ورسیږي. دی وایي تر اوسه هیڅ ډول رسمي او نیغ په نیغه خبرې د دولت او طالبانو، د سولې د عالي شورا او طالبانو ترمنځ نه دي ترسره شوي. هر څه چې دي د شایعاتو او اوازو په کچه دي او د اوازو بازار داسې ګرم دی چې څوک یې مخه نشي نیولی. د طالبانو سره د مستقیمو خبرو خپاره شوي راپورونه داسې وخت د سولې د عالي شورا لخوا ردېږي چې د رویټرز خبري اژانس په حواله د طالبانو او افغان حکومت استازو تېره اونۍ په سعودي عربستان کې سره لیدلی دي. دغه خبري اژانس د دریو طالب چارواکو له قوله لیکلي چې په دغې ناسته کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت او د بندیانو پر تبادله خبرې اترې شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روانې میزان میاشتې په 28مه نېټه کېږي چې امنیت او شفافیت یې پر وړاندې سترې ستونزې یادېږي. له دې وړاندې د سپتمبر میاشتې په پیل کې هم د غیر رسنۍ خبر ورکړی و چې ځینې طالب چارواکو ورسره د بندیانو د خلاصېدو او مذاکراتو د پیل په اړه خبرې کړي دي. د سولې د عالي شورا د وروستي دریځ تر څنګ طالبانو هم بیا له دې وړاندې دواړه راپورونه رد کړي دي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ویي له دې سره چې دا کار نه دی شوی، خو په ټوله کې د بې اعتمادۍ فضا په ټولېدو ده. د یاد شورا رئیس کریم خلیلی
بر اساس همو احترام متقابل بار دیگر تاکید
دی وی دغه مقابل درناوی په خاطر یو ځل بیا ټینګار کوم چې د سولې عالی شورا خپل لاسته راوړنې لري او د بی باورۍ فضا او یخونه د حل او ویل کېدو په حال کې دي. د طالبانو سره د تیرې څه باندې یوې نیمې لسیزې رئیسې د سولې د خبرو هڅې کیږي، خو د سولې عالي شورا او افغان حکومت د دې پر ځای چې دا هدف ترلاسه کړي تل یې د خبرو د پیلېدو لپاره یوازې هیله مندي څرګنده کړې ده. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي شوي. رویټرز خبري اژانس د دریو طالب مشرانو په قول وایي چې د دې ډلې استازو روانه اونۍ په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له هیات سره کتلي او د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې پر امنیت او د محدود شمېر بندیانو د خلاصون پر موضوع خبرې ورسره کړې دي. دا کدنه په داسې وخت کې شوي چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته تر یوې میاشتې لنډه موده پاتې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یوه طالب مشر ویلي چې د افغانستان حکومت ورڅخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د جګړه نه کیږي. د ویلي افغان هیات زموږ سره موافقه وکړه چې بندیان به خوشي کوي. دغه طالب مشر ویلي چې ځینې بندیان چې تورونه یې کوچني وه خوشي شوي او حکومتي چارواکو نور بندیان په راتلونکي کې د خوشي کولو لپاره د هغو اهمیت ته په کتو پر دریو ډلو ویشلي دي. رویټرز وایي چې هم ارګ او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلورو طالبان ویان معرفي کوي له رویټرز خاجان سره په خبرو کې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون خبره رد کړه. پر همدې موضوع یوسف خان زدران د لیکوال او د سیاسي مسایلو د کتونکي خوشحال خلیل نظر راخیستی دی.
اصل فکر کوم دا ډیر احتیاط له وجې نه دا خبرې او څرګندونه کیږي که ممکن تماسونه موجود وي، ځکه دواړه طرف په دې باندې اعتراف کوي چې تماسونه شته. نو تماسونه هم دي، نو طبعا کېدای شي لیدنې کې تنیم شوي لکه څنګه چې ویل کېږي. خو دلته معمولا داسې شوي چې اعتماد په زیاد حد کې نه وي، کله خبرې مخکې له دې نه چې دوی هغه اساسي خبرو ته داخل شي هغه خبرې د باندې ووځي او هغه ذهنیت خرابېږي. نو دې له خاطر هغه لومړی ځل لپاره طالبان ویان دا خبر رات کړه، ځکه دا دیال ته دیغوی په جنگیالي یو ډول تاثیر کې روحیه باندې هغه په اسانۍ سره دا خبره نه غواړي تر څو چې پرمختګ نه ایستوي دوی دا خبره د باندې راوباسي. ممکن یو ویلته دا وي د خبرو د پټولو او نور په مجموع چې د تماسونو سطح ته موږ ګورو چې هغه د امریکا له نیولې د افغانستان د حکومت پورې او حتی په ولایتونو کې د والیانو او قومي مشرانو پورې دغه ټول په سطحو کې چې کوم معلومات مخترازي نو دینه معلومیږي چې په ډیر لوی کچه باندې دا تماسونه موجود دي او یو فرصت برابر سره ده چې ادي اقل اوس دي هغه اساسي خبرو ته یا د سرکيني او مشخص موضوعاتو باندې سره
خلیل صاحب تاسو په باور یعنی د پردې تر شا څه شته؟ د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس هم ورته یو موضوع ته لږ په اشاره سره وایي چې د باور څه فضا رامنځته شوې ده، هغه یخ چې باید مات شوی او هغه د ولي کېدو په حال کې دی. یعنې دا هوبه و هغه پیغام رسول شي چې تاسو یې په اړه وایي؟
دقیقا همداسې ده، ځکه چې دلته موږ تاسو تجربې لرو چې تقریبا دغه د مذاکراتو خبره تقریبا د لس 12 کال یا دغه په اخرو کې څومره وخت کې روانه ده. کله چې دوی خبره تی اوجه تر استری دی هغه ورسته دی د زینو رسنوی له خوانه د امریکا کې یا زنه په غربي رسنوی هغه خبرونه چې خبره کړی دي. نو بیا دلته دوی دی خبرې افشا شوی دی او هغه یو خو یا یو طرف ته پخې استل د مذاکرات نه تر څو پر دوی مطمئن نسی او زنه توافقات هغه اعتماد یا اخري اعتماد دغه تر لاس نه شي دوی په اسانۍ خبره رسنوی ته نه باسي. نو طبعا
نو خلیل صاحب دلته ډار لڅ ده، یو خو تاسو اشاره وکړه چې طالبانو خپل لیکې نه ممکن کمزوري شي هغه ووجه ده او دلته داخلي ځینې کشمکشونو شاید هغه هم متراوي. له دې وړاندې ویل کېدل کله چې دواړه لوري سولې ته نږدې کیږي پاکستان او ځین نور هغه هیوادونه چې طالبانو باندې څه اثر رسوخ او نفوذ لري هغه مداخله کوي. یعنی دا هم یو دلیل کېدلی شي چې دا مذاکرات باید پټو ساتل شي.
بله دقیقا، دغه ټول عوامل د افغانستان لکه څنګه چې د جنگ د موږ تاسو پراخ ابعاد او اړخونه لري دغه چې دغه د سولې مسله تر دې سخت ده، ځکه چې دلته په د قومندانانو لکه چې د طالبانو نیولې تر هغې پورې د هغې نه د هغو مرکزي شورا مثلا د کویټ کې دوی دفتر او هغه خارجي اعمال چې په دوی باندې مثلا هغه لري نفوذ لري هغه کړۍ یا مثلا استخبارات دغه ټول اته هغه بهرني جنگیالي چې سره دي دغه ټول په دې کې اثر گزار دي چې دا سوله کې ممکن یو نه یو ځای کې خان واقعي سي. نو په دې حساب باندې دوی نه غواړي معمول لسه ده چې دوی نه غواړي چې خبره شي کې یا مذاکرات دوی کې پاسانه افشا کې، ځکه دوی اکثرا کومه تیر تجربه ته وګورو دي نه موږ ته معلومیږي. نو دغه خپل دغه زمينه مساده کړي دغه خپل یو فرصت ده او کدي فرصت طالبان استفاده ونه کړي نو ممکن دا یو غټ چانس لاسه ورکړي. نو په دې خاطر باندې دوی اتمن یو نتیجه ته شاید ورسی.
تاسو نظر او ډیره زیاته مننه.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر خوشحال خلیل ولو ازادي رادیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صاحب څخه واوري.
په کندز کې د وطني غالۍ جوړونکو بازار تود شوی. د دغه ولایت د غالۍ اوبدونکو د ټولنې مشر عبدالله کلانترین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د وطني غالیو بازار ځکه ښه شوی چې د بهرنیو غالیو پر ځای خلکو وطني غالیو ته مخه کړې. نوموړي وویل چې دوی په کال کې څه باندې 30,000 متر مربع غالۍ تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي، خو دوی له دولت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د غالۍ اوبدونکو لپاره د ښارګوټي د جوړېدو چارې ډېر ژر پیل کړي تر څو غالۍ اوبدونکي د زاید نشتوالي ستونزه هواره شي. بلخوا د کندوز د اقتصاد رئیس محمد طاهر روزی بیا ازادي راډیو ته وویل چې د غالۍ اوبدونکو ستونزې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړي او ډېر ژر به ورته رسیدنه وشي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام په همکارۍ د بغلان ولایت په خنجان او دوشي ولسوالیو کې د میرمنو لپاره د سبو د پروسس ټولنه جوړه کړه. د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پروګرام په هیواد کې د باغدارۍ او مالدارۍ د وضعیت د ښه کولو په برخه کې فعالیت کوي او تر ټولو عمده هدف یې د کورنیو باغچو په جوړولو سره د میرمنو له اقتصادي ځواکمنتیا سره مرسته کوي. د یادونې ده چې په خنجان او دوشي ولسوالۍ کې څه باندې 1500 مېرمنې د کرنیزو محصولاتو د پروسس او پلور په برخه کې فعالیت کوي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 2,250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1,450 افغانۍ، د وریژو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2,050 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ شپېته پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 580 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. روسیې د سوریه پاوسته ایس درې سو ډوله میزایلو ضد سیستم ورکول پیل کړی دي. اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو د مسکو د دې اقدام سره مخالفت څرګند کړی دی. رضوان مراد د منځني ختیځ حالات څارلي او په سړي کرا سره د مراد صاحب، ایس درې سو ډوله سیستم څنګه سیستم دی او دا د سوریه پاوسته له کومه نظره تور ثابتېږي؟
مننه سالی صاحب. اس درې سوه ډوله سیستم د پرمختللو الوتکو د ویشتلو او د غراز د لری واټن ویشتونکو یا بلستیک توغندیو د لمنځه وړلو لپاره استعمالیږي. د روسیې لخوا اس درې سوه او اوس یغه نوی ورژن اس څلور سوه دی. سوریه کې اس درې سوه ځای پر ځای کېدل په دې معنی ده چې د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان خو الوتکې او هلیکوپترونه یا غټ میزایل نه لري، اما دا به د سوریې هوایي پوځ یا هوایي دفاعي سیستم پیاوړی کړي تر څو د اسرائیلو د هوایي بریدونو مخه ونیسي. یا هر ډول بهرنۍ حمله که به کیږي، که په میزایلو یا لری وټن ویشتونکو توغندو حمله کیږي، نو دا مخه نیول شي. او اس درې سوه هغه میزایل دي چې په یو وخت کې څو هدفه د څو ثانیو په ترس کې ویشتلی شي، یعنی د دنیا پرمختللې الوتکې، پرمختللې راکټونه یا میزایلو مخه نیول شي، په هوا کې خنسا کول شي. نو د سوری پوسته به دا ګټه ورسي چې دوی به د دافع هوا له نقطې نظر، یعنی هوایی دفاع سیستم، به د دوی ډیر پیاوړی کړي او د هغو میزایلو چې د دوی په اډو باندې کیږي د امریکایي کښتیو څخه یا د اسرائیل لخوا بمبار کیږي او سوریه یې اوس مخه نشي نیولی، نو په هغه وخت کې به باید سوریه په دې قادر وي چې غټې الوتکې او غټ میزایل وولي.
بله مراد صاحب، په سوریه کې د سیمې ځینې نور هیوادونه هم ښکیل دي. آیا دا په دغه هیواد کې د بیلابیلو ځواکونو ترمنځ ټکر او یا هم په سیمه کې د سوریه د جګړې خپرېدو خطر نه پیدا کوي؟
که څه هم چې په سوریه کې سالی صاحب د سیمې د هیوادونو او د جګړې د ښکېل خواو ترمنځ لا د مخه ټکر پیل شوی دی، اما جګړه لا سیمې ته نه ده خورېدلې، که څه هم چې تر اوسه د سوریې په حدودو او په سرحداتو کې دننه ده. ایران، د سوریه د حکومت ملاتړ کوي، زرګونه ملشی استولی دلته حزب الله ډله فعال ده، د روسیې پوس په خاص ډول هوایی ځواکونه په لازقی او نور ځایونو کې ځای پر ځای دي، هلته امریکایي عسکر له کردانو سره یو ځای پراته دي، هغوی عملیات کوي، د ترکیې پاوس او خاص ځواکونه د ادلب په څنډو کې دلته پراته دي او عملیات کوي او د ځینې سختدریزو ډلو پر ضد جنګیږي. په لسګونو سختدریزې ډلې چې اوس تقریبا مات شوي دي، دوی په سوریه کې دي، نو په سوریه کې ټکر رامنځته شوی د ټکر روسیې بیلګې په دې وروستیو کې د سوریې د هوایي ځواک لخوا د خپله د روسیې د یوې څارونکې الوتکې ویشتلو چې هغې به د روسیې او د اسرائیل ترمنځ مشکل پیدا کړ. د اسرائیل صدر اعظم د روسیې ولسمشر ته زنګ ووهه او وویل چې دوی بخونه غواړي چې د دوی د هوایي ځواک د غلطۍ له امله د روسیې تیاره هلته لګېدلې ده. که یاد مې څه کاله مخکې ترکیې د اسرائیلو د روسیې الوتکه ویشتله، نو دا خطر رامنځته دی او تقریبا د بشري حقونو ډلې ملګري ملتونو په همدې غږیږي چې که چیرته د سوریې جګړه کنټرول نشي، د سوریې د جګړې لپاره یو حل پیدا نشي، د دې زیات خطر موجود دی چې دا په یو سیمه ییزه جګړه بدله شي.
ډېره مننه له رضوان مراد څخه مو واورېدل چې روسیې د سوریې پوځ ته اس 300 ډوله میزایلو ضد سیستم ورکول پیل کړي دي. پر دې مسئلې ځینو هیوادونو له دې جملې اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو انتقاد کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. په دې خبرونه کې مو اقتصادي خبرونه مخکې واوریدل. اوس هم په کندز کې یو اقتصادي مسله څېړو. په کندز کې د غالیو صنعت وده کړې ده، خو د دغو کاروبار ځینې خاوندان وایي چې اسانتیا به غواړي. دا چې څه اجمل آریان براته وایي.
په کندز کې د غالیو اوبدونکي او اړوند چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د وطني غالیو کورنۍ بازار ښه شوی، ځکه خلک د بهرنیو غالیو پر ځای وطني غالیو ته ډېر ارزښت ورکوي. په نوموړي ولایت کې د غالیو اوبدونکو د ټولنې مشر عبدالله کلانتری له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی په کال کې څه باندې 40,000 متره مربع غالۍ تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. د کندز د تولیداتو ډېره برخه په کابل او خپل کندز کې پلورل کېږي او تر څنګ بدخشان، تخار، بغلان او مزار شریف ولایتونو ته هم وړل کېږي. د نورو کلونو په پرتله کورنۍ بازار ښه شوی، خارج ته هم زموږ غالۍ صادرېږي، خو له کندز نه پاکستان ته وړل کېږي او بیا له هغه ځایه اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. نوموړی له دولت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د غالۍ اوبدونکو د ښارګوټي د جوړېدو چارې ډېر ژر پیل کړي، تر څو د غالۍ اوبدونکو د ځای د نشتوالي ستونزې ورسره هوارې شي. په ورته وخت کې د غالو یو تن پلورونکی محمد عمر هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د وطني غالیو داخلي مینوال زیات شوي دي او بازار یې هم وده کړې ده. د نورو کلونو په پرتله د وطني غالیو بازار ښه شوی دی. په کندز کې بېلابېل شکلونو او رنګونو کې غالۍ تولید کېږي او بیا له دې ځایه د هېواد نورو ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، قندهار، بغلان، تخار او بدخشان ته هم وړل کېږي. د نورو کلونو په پرتله د وطني غالیو بازار ښه شوی دی. له دې سره سم په کندز کې د ښځو د چارو ریاست رئیسه نصیبه هولکر وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې یو زیات شمېر ښځې د غالیو اوبدلو له لارې د خپل د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي او باید په دې برخه کې غالۍ اوبدونکو ته لازم سهولتونه رامنځته شي.
زنای کندز بافندگی مخصوصا قالین بافی فوقالعاده دسترسی دارند.
په کندز کې د غالیو ډېره برخه د ښځو لخوا اوبدل کېږي او په دې برخه کې زیات شمېر ښځې کار کوي او د خپل د ژوند اقتصادي ستونزې ورسره هواروي او باید دولت دغه برخه ته ډیره توجه وکړي. بلخوا د کندز د اقتصاد رئیس محمد طاهر روزی بیا وایي چې د غالۍ اوبدونکو ستونزې له اړوند چارواکو سره شریک کړي دي او ډېر ژر به د غالۍ اوبدونکو ستونزو ته رسېدنه وشي. د غالۍ اوبدونکو د ښارګوټي جوړېدو سره به د غالۍ اوبدونکو ستونزې هوارې شي او په دې وروستیو کلونو کې د بهرنیو غالیو پر ځای د وطني غالیو بازار وده کړې، ځکه له دې ولایت څخه د هېواد نورو ولایتونو او ان بهرنیو هېوادونو ته موږ د غالیو صادرات لرو. د کندز غالی په هیواد کې دننه او دغه راز په بهر کې له ځانګړي ارزښت او شهرت څخه برخمنې دي، ځکه په هیواد کې دننه او بهر زیات مینهوال لري. خو د دغه ولایت غالی اوبدونکي له دولت څخه غواړي چې د دوی تولیداتو لپاره د بازارموندنې په برخه کې ښې لارې چارې ولټوي، تر څو دغه وطني صنعت نور هم وده وکړي.
اوس به اجمل توربان راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په ځانګړي ډول د انتخاباتي کمپاینونو د پیل په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي دي، ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د 6 ورځو لپاره پیل شول. په مطلب کې راغلي چې دغه کمپاینونه له غزنی پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې د جمعې په ورځ پیل شول، چې تر انتخاباتو 2 ورځې د مخه به پای ته ورسیږي. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان لپاره د ولسي جرګې انتخابات به د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. د مطلب لیکوال د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه چې ټاکل شوی و د ولسي جرګې د انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي لیکلي چې د کاندیدانو د محدود شمېر له امله دغه انتخابات وځنډېدل. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د کاندیدانو کمپاینونه په بې فرهنګۍ سره پیل شول. په سر مقاله کې راغلي چې کاندیدانو ان هغوی چې له پخوانیو انتخاباتي مبارزو یې هم تجربه درلودې، په بې فرهنګۍ سره خپل پوسترونه د خلکو او عامه مکانونو پر دیوالونو او د برق پر پایو نصب کړي دي، او یو شمېر یې بیا پر لارو او واټونو د خوازو په تړلو او د خپلو تبلیغاتي موټرو په کاروانونو سره خلکو ته مزاحمتونه جوړ کړي دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې په دغو کاندیدانو کې ځینو بیا د تبلیغاتي غونډو لپاره د خلکو کورونو ته غځېدلې د تګ راتګ کوڅې هم تړلې دي. ورځپاڼه لیکي که د کاندید صاحبانو کمپاینونه په دې ډول دوام وکړي، کابل ښاریان به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې انتخاباتي کمپاینونه پیل شوه، خو خلک دې ته اندېښمن دي چې د حکومت مداخلو او د اړوندو کمیسیونونو ضعف ته په کتو سره به د انتخاباتو نتیجه څه ډول وي. ورځپاڼې دغه شان لیکلي د کاندیدانو زر او زور ته په پام او دغه شان د انتخاباتو د نه شفافیت په اړه اندېښنو دا ویره پیدا کړې چې دغه انتخابات بحراني نه شي او نورې ستونزې راولاړې نه کړي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې امنیتي ارګانونو خلکو ته د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی، خو د سر مقاله لیکونکي په باور ستونزمنه به وي چې خلک د دوی په وعدو اعتماد وکړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې خلک او حکومت د ولسي جرګې د انتخاباتي کمپاین له پیلېدو هرکلی کوي او هیله لري چې دا بهیر په ډېر ښه ډول ترسره شي او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جوړېدو لپاره هم د خلکو باور ترلاسه کړي. په سر مقاله کې له کاندیدانو هم غوښتل شوی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د طرزالعمل له مخې خپل کمپاینونه مخته یوسي.
سامسنګ کمپنۍ یو نوی موبایل نندارې ته کښېښود چې قوي کیمرا لري. نور له اسمت څاروانه.
سامسنګ کمپنۍ خپل یو نوی موبایل نندارې ته کښېښود. دا موبایل په شاتنې برخه کې د سیلفي عکسونو لپاره 3 کیمرې لري چې 24 میگا پکسل دي. د سامسنګ د ګلکسی ای وی موبایل د دې کمپنۍ د متوسطې درجې موبایل دی، خو کیمرا یې خورا پرمختللې ده. د دې بل کیمرا 8 میگا پکسل ده، خو اصلي کیمرا یې 24 پکسل ده، او دا یو په تیارې یا تت ځای کې د عکاسۍ لپاره مناسبه ده. د ګلکسی و ایک بل کیمرا 15 میگا پکسل ده، خو ژور سنسر لري. د دې لپاره چې نن سبا د سیلفي عکسونو مینوال زیات دي، سامسونګ د دې موبایل سیلفي کیمرې ته زیات پام کړی دی او هغه 24 پکسل کړی ده. دا کیمرا ال ای ډی فلش لري چې په تت ځای کې ښه کار کوي. د دې موبایل نورې ځانګړتیاوې د سامسونګ د متوسطو موبایلونو په شان دي. اندروید 8، پروسیسر 2.2 گیگا هرتز، رم 4 گیگا بایټ او داخلي میموري 2300 ملي امپایر ده. سامسونګ کمپنی وایي دا موبایل به په تورو، ګلابي، شنو او ژیړو رنگونو کې وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو
زده المند ولایت ناویه دولسوالی دازار افکی سخت محمد هاشم خبر کوم دغه پیغام بر مزمر روا کلو چاروا کور سوی چې ناویه دولسوالی او بت صورت کې ته یو چې د المند سنه او بغل کې دی، خو د غټ مقامات د توجه څخه د ناوی سیګراتي ولسوالي د ټول غوچري او کښتنې د علاقې سره مخ کی ازادي راډیو ډیره ډیره مننه د موږ پیغام تر لور چارواکو ورسوي و سلام به احترام
السلام علیکم زه د روزګان ولایت اګزاب د بلسلی خبره کوم ورور سید ازادي کارکونکو سرجه ډیر خیش د کوچ د موږ پیغامونو نشر کی موږ د ډېرې وچکالۍ سره مخامخ یو کښتونه مو ټول ولاړو وچلو اوس مو دغه یو درختې لرو د بادامو درختې و دغه دغه مو ټوله وچ اوبه نشته یو ډېرې لرې ولسوالۍ د حکومت توجه نشته و دې ته بس موږ په دغه مشکلاتو کښې چې نه اوبه لرو نه په دنیا باندې شی لرو نو د دنیا دپاره یو د حیوانانو دپاره یو واښه یو شی لرو ټول د مشکلاتو سره مخامخ غنم وچول دا درختې مو اوس وچېږي موږ ته دولت هېڅ توجه نه